Stuck.
دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیو بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د افغانستان سولې عالي شورا ویلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو په اړه د څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخواني سیاستوال مصطفی کمال تورونه بې بنسټه او درواغ بللي دي، او فرانسې او برطانیې پر مسکو او دمشق غږ کړی چې پر منځلارو مخالفانو د بریدونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچقون بیګا مشال راډیو ته ویل دا پریکړه یې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په کتو کړې.
سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي، او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه.
تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د مارچ پر لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې سره وویني. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. ام کیو ام مشر یو مشر فاروق ستار تیره شپه بیګا په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي، نو ځکه یې ردوي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند له یو بل پخوانی مخکښ انیس قایم خانی سره ګډې خبري غونډې ته وویل د ام کیو ام مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني.
زمون د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز، پاکستانی اسټابلیشمنټ او حکومت پسې بدیردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي په کار دي، ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم د لبرازي، او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي.
مصطفی کمال د ایم کیو ایم له مخکښو سیاستوالانو څخه و چې له 2015 زیږیز کال راهیسې د کراچۍ ښاروال پاتې شوی او په 2013 زیږیز کال کې سینیټر شو، خو بیا له ایم کیو ایم جلا شو او شاوخوا درې کاله په متحده عرب اماراتو کې تر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ورغی. د خیبر پښتونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت دریځې ته ماتې ورکوي. دا خبر عبدالباسط تیر مازیګر په پیښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې په یوې غونډې کې ته وینا کې وکړه. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته پر هنرمندانو او د مدني ټولنې پر فعالانو سربیره یو شمېر صوبایي چارواکي هم ورغلي ول چې پکې د خیبر پښتونخوا سندرغاړو سندرې وویلې، او له یو مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د موسیقۍ ازادۍ نړیواله ورځ یوازې له هنرمندانو سره تړلې نه ده، بلکې دا د ټولنې د هر وګړي ورځ ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې یې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی دا مشکوک کس د درې نور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. په بیان کې د دې سړي نوم او نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. آزادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې سمدستي د شام پر منځلاري اپوزیشن حمله ودروي. تیره ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریزي وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندی دی وکړي او د بشري حقوقو سرغړونې دی ودروي. تر دې مخکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستورا په جنیوا کې خبریالان ته ویل چې په تیره یوه اونۍ کې په شام کې نسبی اوربند عملي شوی دی.
It has been now 6 days.
د وای شپږ ورځې پوره شوې چې په شام کې مخالفتونه درېدلې دي، خو په هغه هیواد کې حالت لا هم نازک دی. د بری ډاډ او هیڅ سمانت لا نشته، خو پرمختګ جوت دی. تاسو د شام له خلکو پوښتنه وکړئ. ټاکل شوی چې اولاند او کیمرون نن د روسیې او جرمني له مشرانو سره د شام اوربند په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. اولاند له کیمرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دوی غواړي د روسیې په ګډون د شخړې پر ټولو خواوو فشار راوړي. هلته د کیمرون دفتر ویلي برتانیا، فرانسا او جرمني باید روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا سپینه کړي چې په شام کې د واقعي سیاسي انتقال لارو پرانیستو لپاره باید اوربند برقرار پاتې شي. او د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغه وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یو انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. نوموړي ویل دوی د هیواد کنټرول د دې لپاره نه دی ترلاسه کړی چې هرې لومبړې یا ګیدړې ماشوم یا خره ته پکې ځای ورکړي. دوی ویل پارلمان د خرو ځای نه دی. و 50 کلن غازی پور تیر اونۍ د ایران له غربي آذربایجان ولایته د بل ځل لپاره د پارلمان غړی منتخب شو. داسې ښکاري چې نوموړي دا څرګندونې د خپل کیمپین په سر دفتر کې د یوې غونډې ته کړې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې هیله ده چې د تېرې جمعې انتخاباتو په نتیجه کې تر شلو پورې ښځې پارلمان ته وټاکل شي. دا به د ایران په پارلمان کې د ښځو تر ټولو لوی شمېر وي. د هغه د سیمې د انقلابي ښځو اسلامي ټولنې په نوم یوه سازمان ویلي د ښځو د ښکاره بې عزتۍ له کبله د غازی پور د پارلمان له غړیتوبه بې برخې کړل شي. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی مخکښ مصطفی کمال تورونه بې بنسټه ګرځولي دي. هغه ویلي ول چې الطاف حسین د را ایجنټ دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي د ښځو حقونو لپاره د ټول قوانین د اسلام له احکاماتو سره سم جوړ کړل شي.
د قران کریم د آیتو مطابق دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره دوی ډرافت کې.
په لوګر کې د ښوونې او روزنې نوې ریاست نوې ودانۍ جوړه شوې ده.
دا ودانۍ درېدرس اداري خونې لري، د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروري ملحقات لري.
او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو په نیوزیلند کې د لوړو زده کړو په اړه درته معلومات راوړي.
دا ټول سکول چې ورته وي په هغې کې ما سبق ویلی دی، صرف یو سبجیکټ و شپږم پورې. هغې نه پس د پښتو سره زمونږ انټرلیشنشپ نه و.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میلادي میاشتې مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي و چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالې د ولسمشر امنیتي سلاحکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلي اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کېږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمېر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړې کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولی شي.
د فرشتې جلال زی رپورټ مورې د متحده قومي موومنټ د خپل پخوانی غړي او کراچۍ پخوانی ښاروال مصطفی کمال تورونه غندلی دي او رد کړی دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل کمال پر ګوند او د ګوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوې تور نه دی پورې کړی او درواغې ویلي دي. تر دې مخکې مصطفی کمال تر درو کلونو له هیواده بهر وسېدو وروسته کراچۍ ته ورسېد او هلته یې په خپله اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو اخیستو تور پورې کړ او ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره یې له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي ځورولي او ځپلي دي. محمد عمران معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ایم کی ایم د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته راغی او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ایم کی ایم ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانه پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړی خښ کړی وو، نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی مونږ له څه په لاس راغله. مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولی شو. تعلیم زمونږ کالی او نن مونږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمېر ځوانانو ته په سترګو پټې لګول کېږي او د چاپو پر مهال نیول کېږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم لګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وجنی. د دوی پالیسی دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدیر دی وایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وجل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړ شي یا ونیول شي نو هم د لبرازی او دا د دوی مجبوری ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ایم کی ایم پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړی هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. خبری غونډې وروسته د ایم کی ایم ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنت دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولی شوی چې هغه نوی وي؟ زه وایم چې نن هم کم تورونه لګولی شوي هغه دروغ او بې بنیاده دي. موږ دغه تورونو په کلکه سره غندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی و او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ایم کی ایم سینیټر هم جوړ شوی و. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی و. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په پنجاب کې د ښځو ساتنې نوی قانون او په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تاوتریخوالي مخنیوي قانوني مسوده رد کړې او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابی اکرم خان تیره ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي ول چې ولې یې دا قوانین رد کړي او دا چې د څه ډول قانون غواړي.
په دغو دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا دا تاثر دا منداړي چې ګویا کې چې کومې اسلامي رشتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپله مسکنه راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دستان کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزی دی که صوبایی دی لیا خود دا آین آرتیکل 15 درست باقی که دا خاندان تخفض دی او سرا آرتیکل 1 درست چه باقی که دا پاکستان دا عوام و انفرادی او اجتماعی زندگی دا اسلامی تعلیمات و پربنیات استوار دی او دغسی دا قرآن کریم دا آیت و مطابق چې دا کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې مونږ نه راولري نو وختمه یې بېمونږ خوړی.
شیرانی صاحب، تاسو ګورئ امروزه یو نیم داسې خبر را روانې چې سړي په ښځې تشدد وکړو، وی وهله او وی ټکوله. اسلام دې لړکی څنګه ګوري د تشدد ته؟ په ښځې د تشدد چې کوم مخنیوی دی
ګور، دا نکاح چې دی، دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته بیایي، یعنی دا ښځه او میړه داسې پله کې جذب شي چې په ظاهر دوه ښکاره کړي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي. ښځه د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي، میړه د ښځې پریشانی د ځان پریشانی بولي. پکار دا دی چې اول تعلیم دی، نو چې په یو ملک کې تعلیم نه ورکول کېږي او خامخا د تفرقي مجلسونه ورته کوي، نو بیا خو تاسو خامخا کوي.
له مولانا محمد شیرانی سره مو چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی، د رابی اکرم خان مرکه اوریده. د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی و چې د دې لار پروژې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټولګوندیزې غونډې یې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجونو غږ غلی شوی دی. د دې څه وجه کېدی شي؟ عبدالحی کاکړی ځواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي راهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیګون په مشرۍ مرکزي حکومت د راهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه یې پنجاب ته اړولې ده. دومه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي، او درېیم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي راهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د راهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله، خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزي حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
پابل ونه شو موږ په دې سټیټ کې مختل پارٹی حکومتي سره د کله چې داغه سرورار افراسي افټه کېدو موږ په دې باندې میټینګ کوو. موږ لا مخکې لای ملکو چې آی اف سی وی راو او کنه موږ ته ایت جا ایت جا ته وګورو چې هر راځي نو دا چې کله کومې ټی پیسې لوي چې پارٹی پیسې لوي چې نو سره نيزو خو اشاره کوي ان شاء الله دې سر په میټینګ راو او موږ سر لای ملک سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینې سازمان دی چې د اقتصادي راهداري پاړه ځای په ځای د ولسی پوخاوي غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبوره کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي، چې څوک غلی شي دغه سیاست به ختم شي، چې څوک ښکاره راغی اولس به دغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو، نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته روان وي، دا غلی به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ژغ هغه وخت نو نور هم پیاوړی سو کله چې د تریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي راهداري په اړه د دوی د اندیشنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څېړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړی چې د خیبر پښتونخوا اندیشنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د پوینا چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میٹنگ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې وزیر الله دا نور کوم مشران هغه کې ورته دا ویل شو نه صرف دا به مغربي روټ به مکمل وو بلکې دا کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات نه کتا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړي شوی دي. دا څرګند چې دوی ته سره دست اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره ده دي ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کوم چې ګرم احتجاج او هغه خغلی شوی دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس ته د هغه هیواد سفر کولو بلنه ورکړې. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا خبریالانو ته ویل په وروستیو کې له پاکستانه یو لوړ پوړی پلاوی واټیکان ته ورغلی و او هلته یې پوپ فرانسیس ته د پاکستان سفر رسمي بلنه ورکړه. ځینو پاکستانیو رسنیو پرون خبر ورکړ چې پوپ فرانسیس به روان کال پاکستان ته ورشي خو واټیکان او د پوپ دفتر لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی. تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورٹ کی.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوه پاکستان د کیتھلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس ته د دورې بلنه ورکړې ده. دوی زه په دې خبر يم چې دوه سیاسي مشرانو پوپ فرانسیس ته د وزیر اعظم بلنه رسولې ده چې هغه د پاکستان سفر وکړي خو زه نه یم خبر چې د هغې څه جواب راغلی. نو زه به د متعلقه خلکو سره وینم چې د هغې بلنې څه جواب دی. پاپ فرانسیس ته د پاکستان د دورې د بلنې سلامل دي او د دې باسه اثرات وی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وینا وا
دا نن په بین الاقوامي منظرنامه باندې دا یو مهم کیسه روانه ده چې د مذهبونو په منځ کې د یو تعاون او د هماهنګې کیفیت ضرورت دی. زه ډېر خوشبینه يم په دې کې چې دا به ډېره ګټه لاړه شي او دلته چې زمونږ مسیحي رونه دي یا نور غیر مسلم واړه طبقات دي هغوی پر ابم ډېر ښه پیغام وي او پوپ چې کوم پیغام دنیا ته وړي د نورو مذهبونو سره د یو ډېر ښه تعلق دا به زمونږ په پاکستانی اکثریتي مسلمان چې دي هغوی دپاره به هم یو ډېر ښه پیغام وي او دنیا دپاره به هم د پاکستان په حواله یو ډېر ښه تاثر لاړ شي.
د ذکر دا چې په کال 1971 کې په اخري ځل جون پال دویم د پاپ په حیث د پاکستان سفر کړی و. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه ورو روان دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په کلیو کې بازارونه او کورونه وران شوي دي او دوی د ګټې وټې لارې نه لري چې خپله یې ودان کړي خو حکومتي چارواکي وایي په اغېزمنو شویو قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړي.
که څومره حکومتي ادارې وخت په وخت د بیکوره کړل شوو قبایلو د بنیادي ضرورتونو پوره کولو دعوې کوي خو په کډوالو کمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن نه دي. له شمالي وزیرستان بیکوره کړل شوو خلکو یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د ړنګ کړل شوو سیمو سروېګانې روانې دي او په دې کې ډېر زیات وخت لګي. نو په راتلونکو څو کلونو کې دا خبره ممکنه نه ده چې د دغه سیمو د بیا ودانې کارونه پر مخ لاړ شي. نوموړي ویل باید حکومت د بیا ودانې کارونه لا نور تیز کړي.
دغه نه داسې مطمئن نه ځکه چې دا ډېر سست او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د ړنګ شو وران شو نو په کار ده چې په دې ځکه چې اوس خو که مونږ پرې دوه کاله کې مونږ هلته کې وه نو مونږ به په خپله باندې هر چا وزیرستان کې چا به کور جوړوله چا به دکان جوړوله او چا به څه جوړول نو هلته کې خو لکه اوسمر دمشماري مره روانه ده خانشماري مره روانه ده نو پرې دوه کاله کې به مونږ هلته په وزیرستان کې لو یا آبادي کړې وه.
ملک نثار دا هم ویل که چېرې بې کوره کړل شوي خلک بېرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داوړ بیا د بیا ودانې کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې له کلونو راهیسې فوجي عملیات روان دي خو د بیا ودانې کارونو رفتار ډېر زیات پرو دی.
بازارونه او سفر هرابات دی او چې کوم کورونه مستان راته دلګي دوی دا څنګه سره مخامخ دي چې په څونو باندې لږ مسله یې زیات کیږي او بل چاته د نارکو ځان هاي دي چې وګوره نو دغه ټولو زیات تعداد کې راوتی په دې کې ښه کم زیات لاس لکه خلک راوتی وو او دا چې ښه خلک پاتې شوي وو چې ته هم آی ډی پی سټیټس ورکړی وو خو دوی هلته اوسېدل دا آی ډی پی چې کوم دننه وو دا کوم سټیټس ورکړی وو دا هم ستونزو سره مخامخ دي تر اوسه پورې په دوی کې دوی
سردریا داوړ زیاته کړه چې دا خلک زیاتره د صحت او تګ راتګ کې زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو حکومتي چارواکي وایي چې د دغه خلکو ستونزې په پام کې دي او هر ممکن کوشش کوي چې دا حل کړي له شمالي وزیرستان به کورکل شو خلکو د ستنولو او بیا ودانۍ لپاره ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د هر ډول سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي
تاسو وګورئ د 31 مارچ 2015 نه چې کوم واپسی شو هغه دا او 31 مارچ باندې ما خپل ویزټ کړو د وزیرستان او هغه د 31 مارچ او نن ورځ تاسو وګورئ نو تاسو به ډیر غټ ډیفرنس پاره کې ولګي او ګورنمنت اف پاکستان او پاک آرمی د دې په ډیولپمنت باندې شروع دا او ان شاء الله چې کوم شوی نه په ډیر کم وخت کې کم شوی نه وشول چې کوم ماولي د لوزو ریس کې تل او ما ویزټ کړی دی د ایریا نو د زړه مطلب ریکور شي خپل هغه کوم
عمران وزیر وایي چې د بیکورګل شو خلکو سره مالی مرستو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه هم روان دي او دا خلک به ډیر زر خپل عادي ژوند ته لاړ شي خو د قبایلي سیمو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د روزګار لپاره بازارونه آباد کړي کچرې داسې نه کیږي نو دغه خلک به بیرته ښارونو ته مخه وکړي
ګولایاز رپورت موارد ایرانی خبری اژانسونه وای په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ د جنگیدو پر وخت شپږ پاکستانی وسلوال وژل شوی دي اسنا خبری اژانس وای د دې وژل شوی وسلوالو جنازې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په قوم ښار کې شوی دي ایرانی خبریالان او شنونکي وای افغان او پاکستانی وګړي په ایران کې ګمارل کیږي او تر لنډې روزنې وروسته شام ته استول کیږي ایرانی خبری اژانس اسنا د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ خبر ورکړ چې د مارچ پر دویمه نیټه په قوم ښار کې د هغو شپږو پاکستانی وسلوالو جنازې وشوې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي ول د دفاع مقدس په نوم یوه ایرانۍ خپرونه وایي دا وسلوال د شام په نوبل او الزهرا سیمو کې وژل شوي ول چې د مارچ پر لومړۍ او دویمې نیټه یې مړي د ایران قوم ښار ته وروړل شول ایرانی رسنۍ دا وسلوال د شام د اهل تشیو سپیڅلو ځایونو مدافعان بولي د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې د فاطمیون او زینبیون په نوم د بهرنیو وسلوالو ډلې په شام کې د رژیم مخالفه وسلوالو ضد جنګیږي دی وایي دوی ته چې څومره معلومات رسېدلي دي نو په دې بهرنیو وسلوالو کې زیاتره هغه افغانان دي چې په ایران کې د کډوالو په توګه اوسي د مستوفی په خبره په بهرنیو وسلوالو کې د پاکستان عراق او لبنان شیعهګان هم شامل دي نوموړی د معلوماتو پر اساس وایي چې هغه افغانان او پاکستانیان چې په شام کې جنگیدو ته تیار شي هغوی ته پیسې ورکول کیږي او تر 50 کلونو جګړې وروسته ورسره د ایرانی پاسپورت ورکولو وعده هم کیږي له مستوفی پوښتنه وکړه چې آیا دا معنی اخیستی شو چې دا وسلوال د ایرانی دولت په خوښه شام ته ځي دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک دا وسلوال جذبوي دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک د هغه هیواد ستر مذهبي مشر تر نگرانۍ او واک لاندې کار کوونکی سازمان دی د بهرنیو وسلوالو دا غونډ چې په شام کې جنګیږي دا د ایران د یو څو قمندانانو شخصي کار نه دی که زه ووایم نو هو دا کار د دولت په خوښه کیږي د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي په شام کې د هغه هیواد رژیم په ملاتړ د ایران جوړې کړو ډلو ټول وسلوال شیعهګان دي
رولینګ ایدیولوژي of Iran in general is Islam Shiite
نو وايي په عمومي ډول په ایران کې غالب نظریه د اسلام او شیعه اسلام او پر دولو سو شیعه امامانو عقیده لرل دي دا د شیعهګانو د جعفری څنګ عقیده ده نو د دې وسلوال غونډ یا لیژن اصل نظریاتي بنسټ او برخه د اهل تشیع عقیده ده تر دې وروسته نورې ګټې لکه وسلوال ته پیسې ورکول و غیر راځي مخته د ترلاسه شویو معلوماتو پر اساس دا ویل شو چې د وسلوالو ډلو ټول غړي اهل تشیع دي مستوفی زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له ایرانه شام ته په ورستول شوي وسلوالو کې د یوه سونی د وژل کېدو رپورت هم نه لري د پاکستان حکومت هم په تیرو وختونو کې منلی چې له هغه هیواد ځینې خلک شام ته د جګړې لپاره تللي دي خو حکومت زیاتره داسې کسان یادوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته جذب شوي دي ایرانۍ رسنۍ البته زیاتوي چې هغه افغانان یا پاکستانیان چې شام ته جګړې ته استول کیږي وار له مخه په ایران کې اوسي
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو په لږ سات کې تقریبا داسې 15 منټو کې درته روښانه مستقبل خپرونه خپرو. اوس هم په پېښور کې لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه 15مه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. دا خبره د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګام مشال راډیو ته وکړه. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار تیر ماښام په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغو ولاړ دي. کمال تیره ورځ د ګوند له یوه بل پخوانی مخکښ خانیس قایم خانی سره ګډې خبرې غونډې ته ویلي ول چې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني. د خیبر پښتونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت دریځۍ ته ماتې ورکړي. دا خبره عبدالباسط تیر مازدیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانونه ولو په مخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. خو ازادو سرچینو د دې چارواکو د دعوی پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې سمدستي د شام پر منځلاري اپوزیشن حملې ودروي. تېره ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ سرمشریزې وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دې وکړي او د بشري حقونو سرغړونې دې ودروي. د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغې وروسته زخت انتقاد شوی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یوه انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. او اوس مرزو اسلام آباد هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي هند یو وار بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کیږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي. خو سنه سره د ترهګرۍ پیښه رامخته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړی او یوه تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملیږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپل هم د ترهګرۍ ښکار دی. د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي. نو په دې پسمنظر کې هند له د مذاکراتو عمل ځنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزایم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 8000 د کر کروندې په ځمکه به 9 د ګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانی، ځکه چې په دې ځمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په ځمکه د کالونیانو د جوړولو کار د تیرو درې لسیزو راسې روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو شلو کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې ځمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د ځمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې سي اجازت ورکول پکار دی چې هغه ځمکه د کر کروندې قابل نه وي. ادارې اخري لیکي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د دې صورتحال فوري نوټس واخلي او پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په بنګلادیش کې د شلو ورځې ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنګلادیش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیې هغه خلک ته وویسل شي چې د دېرش کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیاد بنیادی اصولونو نه پوهیږي، نو هغې بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي؟ ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغې کې پخوانی او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسلوال برید وروسته دواړو هیوادونو له زغمه کار واخیست، خو وروسته د هند دفاع وزیر څرګندونې غیر ضروري وي. هلته له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمه کې د ایران پر وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالی مرستې بندې کړې دي او حزب الله یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز لپریت راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شانو نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغو دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي. له دې سره دا کیدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوځي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوې ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي او د شورو په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستوره ویلي له شپږو ورځو راهیسې په هغه هیواد کې نسبي اوربند دی. نوموړي تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو شبکې له مشر یان ایګلند سره ګډې خبري غونډې ته وویل، تر 15 کلن بحران وروسته په شام کې د یوې اونۍ اوربند د پام وړ ارزښت لري او د شام خلکو ته ښه زیری دی. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په سوریه کې د شپږ ورځې نسبي کراري له امله خوشبیني څرګنده کړې، خو وایي چې په هومس، لاتقیه او دمشق کې نښتې روانې وي او شایي ادامه پیدا کړي. د مستورا وویل چې تر 15 کلونو جګړې وروسته په بشپړ ډول د اوربند ټینګېدل اسانه خبره نه ده. په سوریه کې وضعیت لا هم نازک دی او د بری ډاډ لا نسته، خو پرمختګ څرګند دی. تاسو د سوریه له خلکو پوښتنه کولای سئ. د ملګرو ملتو د استازي ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو باید فشار راوستل سي چې د بحران د پای ته رسیدو لپاره هڅې پایلې ته ورسیږي او د هیواد ته د بشري مرستو رسولو بهیر پیل شي. په همدې غونډه کې د ناروې د مهاجرت شورا مشر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د شبکې مسؤول یان ایګلاند وویل چې په تیرو دریو اونیو کې د موادو 216 لارې سوریه ته تللي او لږ تر لږه 115,000 کسانو ته د مرستې مواد رسیدلي دي. موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې په عمومي ډول د ښارونو محاصره ماته کړو یا هغو سیمو ته چې لرې پرتې دي او ورته ګراندۍ مواد ورسوو. د دې لپاره سخت زیات کار ته اړتیا ده او زموږ په وړاندې سختې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې صدر اعظم ډیوید کامیرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون حملې ژر تجربه بندې کړي. دواړو اروپایي مشرانو پرون په پاریس کې تر غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم غږ وکړ چې اوربند خپل تعهد ټینګ وساتي او پر بشري حقونو روان تیری بند کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اسد رژیم او مسکو باید پر روغتیایي مرکزونو له حملو لاس واخلي او د حلب ښار پر لور د پرمختګ هڅې بندې کړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوید کامیرون او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن په ټلیفوني کنفرانس کې د روسیې او جرمني له مشرانو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ایران زیاتره وګړي غواړي چې منځلارو کسانو ته رایه ورکړي، خو د ایران وروستي پارلماني انتخابات ښیي چې ښایي یو ځل بیا منځلارو نه بلکې محافظه کارو کسانو څوکۍ ګټلې وي. لیکنه وایي د ایران زیاتره منځلار یو اصلاح غوښتونکي کسان یا خو زندانیان دي او یا هم په انتخاباتو کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورنکړی شوه. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي که ته داسې یو څوک یې چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ادارې د شوې معاملې ملاتړ کوي، نو د ایران په وروستیو پارلماني ټاکنو کې د اصلاحکارو د یو زیات شمیر څوکیو ګټلو لپاره به ایران پلو د اوباما تګلاره لا هم وستایي، او که نه د دغه معاملې مخالفت دې کړی وي نو دغه ټاکنې به درته یوازې د ایرانیو محافظه کاره سیاستوالو د ماتې یو سبب معلوم شي. د لیکنې تر مخه د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا چې د هغه هیواد تر ټولو ستر راتلونکي مذهبي مشر بټاکي لپاره له شویو انتخاباتو دا خبره جوتیږي چې یو زیات شمیر ایرانی وګړي د یوه منځلاري ایرانی رژیم په حق کې دي. خو لیکنه وایي د تیر په څیر دا ځل هم د ایرانیانو دغه هیلې ښایي پوره نه شي، یوه ځکه چې دوی کومو خلکو ته رایه ورکړي دي ډیری یې ورڅخه د اصلاحاتو له خبرې سره موافق نه دي. لیکنه کاږي د ایران د مجلس له 290 څوکیو څخه 50 منځلارو کاندیدانو ګټلي دي. په خبرګانو شورا کې بیا ذاتي څوکۍ د ولسمشر حسن روحاني اتحادي کسانو ترلاسه کړي دي. ولسمشر روحاني ته له نږدې کسانو څخه ډیری یې په هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو او د غربي نړۍ د زیاتې پانګونې پلویان دي، خو په سیاسي نظام کې د بدلون راوړلو د کار حمایت نه کوي. د ایران هغه مذهبي او سیاسي مشران چې پر اختیار د اصلاحاتو غوښتونکي دي یا خو په جیلونو کې دي یا جلاوطن کړل شوي دي او یا هم په ټاکنو کې له برخې اخیستو منع کړل شوي دي. د لیکنې تر مخه د ایران د انتخاباتو نتایجو ولسمشر روحاني ته یو موقع ضرور په لاس ورکړی چې د هغه هیواد لپاره خپله اقتصادي اجنډا پر مخ یوسي. ایران به همداراز خپلو هغو پالیسیو ته چې له امریکا سره د اټومي پروګرام پر سر له معاملې کولو وروسته جاري ساتلي دوام ورکړي. له هغو څخه مهمه یې په منځني ختیځ کې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو د ګټو پر ضد نیابتي جنګونه کول، د نویو وسلو اخیستل او د اوږد واټن توغندیو تجربه کول دي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4550 1300 او 15 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د نړیوال بانک په مرسته په لوګر کې د ښوونې او روزنې ریاست نوې څلور پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. تېره ورځ د ودانۍ پرانیستې مراسمو ته په وینا کې چارواکو ویل پر دې ودانۍ 21 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي، او دا چې پخوا به د دوی دفترونه د کرایې په ځایو کې ول چې له کبله یې کار زخت اغېزمن شوی و. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزي وویل چې نوې ودانۍ عصري او مجهزه جوړه شوې او لازمې اسانتیاوي لري.
دغه ودانۍ په څلورو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول د پوهنې وزارت لخوا د نړیوال بانک په مالي مرسته 21,300,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. دا ودانۍ 3 اداري خونې لري، د ونډو تالار، یو لوی ګودام، د پیلې خونه، د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروري ملحقات لري.
د دې ودانۍ پرانیست په مراسمو کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل چې د پوهنې بهیر ته کلکه پاملرنه د ټولنې د ښه راتلونکي ضمانت کوي او د یاد ولایت ځای اداره دې لور ته جدي پاملرنه لري. د لوګر والی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته شامل کړي. بل لوري ته د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي یاد ادارې ته د نوې ودانۍ جوړېدل د دفتري چارو د سمون او کاري چټکتیا لپاره یو ښه پرمختګ یاد کړ.
د لوګر د پوهنې ریاست چې ډېر مدیریتونه او عملیتونه به مخکې په کرایي کورونو کې رسمی کارونو باندې بوکو، ان شاء الله د دې ودانۍ تر جوړېدو ټول پر یو ځای سره اداري چارې پر مخ وړو.
د لوګر اوسیدونکو لپاره خوانه زده کړو ته پاملرنه لري، خو تر اوسه هم د ډېریو ښوونځیو د ودانیو نشتون د عملي زده کړو په برخه کې د وسایلو او لوازمو کمښت همدارنګه د کافي مسلکي ښوونکو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیرې له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې مو په نیوزیلینډ کې د لوړو زده کړو لپاره د سکالرشیپونو موضوع څېړلې ده. تاسو به په خپرونه کې واورئ چې څنګه کسان په دې بریالي شوي دي چې په نیوزیلینډ کې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشیپونه یا وظیفې یا بورسونه ترلاسه کړي، او تاسو څنګه کولای شئ چې د لوړو زده کړو لپاره هلته بورسونه ترلاسه کړي، او له دې سره سره لوړې زده کړې چې هلته وکړي که په پیسو یې کول غواړي نو د هغې طریقه هم موجوده ده. روښانه مستقبل خپرونه هره اونۍ منور شاه جوړوي او نن یې تاسو په تکراري بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا یو فطری خبره ده چې کوم هیوادونو ته د یو تن خپل خپلوان یاران دوستان او یا پیژندګلو خلک زی راځي، هغه ورته خپل خپل او آشنا لګي او بیا هڅه کوي چې هم هغه لور ته لاړ شي. د دې مثال دا ده چې یورپ او امریکا کې د لکونو په شمیر پښتانه ژوند کوي، خو استرالیا او نیوزیلینډ چې پرمختللي هیوادونه دي د پښتنو شمیره پکې نسبتا ډېره کمه ده. دې هیوادونو کې انګریزي ویل کیږي او د یورپ او امریکا په شان د تعلیم، کار او روزګار موقع پکې هم ښه ډېرې دي. فهیم ګل چې په نیوزیلینډ کې یې اول اعلی تعلیم کړي، بیا یې سموده نوکری کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. فهیم ګل نمو او پوښتل چې زیاتره خلک د زده کړو لپاره امریکا او یورپ ته ځي، هغه نیوزیلینډ ته د تلو فیصله څنګه وکړه؟
فرینڈ اپ ریفرنس تھرو منی یا غیر پر ایڈوائس منی او خپل فیملی ممبرز پر ایڈوائس منی او خپل ما شوق او کی بار لاشم سبق ته پره نو هغه ټیم کوم ما نو انټرسټ ډیولپ کړی هغه په هوټل مینجمنٹ کې نو هغه ته پره ما ډیفرنٹ هوټل مینجمنٹ کې کوم ایلیټ سکولز دی په دنیا کې نو غیر ریسرچ از ا ریزلټ اف دیٹ ریسرچ نو نیوزیلینڈ ما سلیکټ کړو ډیفرنٹ ریزنز وو جنا یو خدا او چې هغه ټول پیسفل کنټری دی سیکنډ لیست کرپټ دی پورا دنیا کې ایس فور انټرنیشنل ٹرانسپیرنسی سیستم رینکینګ وی او تھرد هغه دی سوئزرلند او دی اسټرالیا او دی جرمنی پر نسبت یا فرانس پر نسبت کوم دی کلمه دی آرت کې ټول مشهور ملکونه دي هغه پر نسبت ټول نه ارزان مو
دا چې په کوم شو بو کې زده کړی کړي په دې پښتنه نوموړی وای
سپتمبر 2000 کې زاګر اورته زم نیوزیلند ته نوګر مو کو هغه کې مو پوسټ گریجویټ لیول باندې هوټل مینجمنٹ کې سبق ویلو او تقریبا ځکه نه فیل کې کارم وکړو او هغه نه پس بیا یو سیریز او پس بیا لاړم هغه کوم بیا یو بل ماستر پروګرام وکړو په اکاونټینګ کې او هغه ټیم چې کومه ما زیات تر بیا د انټرست ډیولپ کوو کسٹمر سرویس چې کومه دا سپیسیفیکلی نه هغه سره اټ پارت اف دټ کوم نوې فیشن ما ډیسکور کړو هغه سره مارکیټینګ طرف ته ما بیا رجحان زیات شو.
په نیوزیلینډ کې د نورو هیوادونو په نسبت د تعلیم کومې شعبې اعلی تعلیم لپاره مشهورې دي نوموړی وای
ټول نغټه چې کومه انډستری په نیوزیلینډ کې هغه د اګریکلچر دی اګریکلچر فارمینګ ډیری فارمینګ شو د نورو فارمینګ شو په نیوزیلینډ یو ون اوس خپل اګریکلچر فارمینګ چې کوم هغه د نالج دی هغه ایکسپورټ کې فارمینګ کې که څوک انټرسټډ دی ډیر زیات سکوپ دی پکې او هغه او نوې ټیکنالوژیز او نوې نو هاو خلک زیاتې شي او هغه سره فینانشل انډستری سکم بانکینګ ایشو کوم شو دا یا فورنزیک اکاونټینګ شو د نیو فیلډز او لیبورټری نالج شو کوم میډیکل ساينسز ول نیوزیلند شي کوم دی خلک شي کوم دی ایجوکیشن شي کوم دی هغه د فریش ټینکینګ او نیو ایدیاز وزنه مشهور دی.
نیوزیلند ته د تللو لپاره کوم خبرې په پام کې نیول پکار دی په دې اړه فهیم ګل اویل
بیا پر سټوډنټس دا وایم چې فیلډ سټیټ کې تاسو څنګه پکار دی دا ځان خپل یو کوېشن او کې تا مایند او هارت کومه دا چې کوم فیلډ کې ډوره لګي نو هغه فیلډ کومه دا هغه څنګه سلیکشن ټول نه ضروري شي هغه چې اوکې د دې رانت هغه سره او د نیکست سټپ دا غي چې مختلف د نیوزیلند کوم ایجوکیشن انسټیټیوټس دي یا هو خپل هغه فیل خو دا چې سر شي کې خپل ګوګل کې سوري نو سټایل دي کوم کوم کورس افور کی او دا سم فایند اوټ کې چې ایا تاسو کې دا چې یونیورسيټي ایجوکیشن انسټیټیوټس ته هغه تا کوم سلیکټ کورس ته هغه افر کوي او په کوم ځای کې کوي ټول ضروري شی دا لري. دا څه زه
نوی چې تاسو لاړ شئ چې هغه کې نه د پارټ ټایم جاب اپرچونیټیز یا نور هغه نو ورسره د نیوزیلینډ ټریډ ان انټرپرایز شو اور ایجوکیشن نیوزیلینډ خپل د هغه ویب سایټ هم شته هغه تاسو کتلی شئ کنسلټ کوئ شئ.
فهیم ګلوای په نیوزیلینډ کې د تعلیم خرچا هسې هم کم ده او زیاتره طالب علمانو ته سرکاري سکالرشپ هم ملاویږي.
نیوزیلینډ کې ټول خبره ده چې کوم خلک ډاکټر سټډیز لپاره ځي پورا دنیا کې د نیوزیلینډ یونیورسيټانو ټول نه کم فیس دی. د فبروري 2006 د نیوزیلینډ ګورنمنت چې کومه ده د ډاکټر سټډیز چې کوم دی پی ایچ ډی چې هغه ته وایي نه هغه لپاره د انټرنیشنل فیس هغه د ډومیسټک فیس لیول سره وستل فیس یې کم کړو وته نو تقریبا دوه نیم لکه روپۍ د کال فیس کې سټوډنټس چې کوم یو بل فرم ته لوکي هغه تلی شي نیوزیلینډ کې دغه پی ایچ ډی کوي شي او که دوی داسې فیلډ کې څنګه انجینرینګ کې شو میډیسن کې شو اګریکلچر کې شو نو دغه د فیلډ کې زیاتره سکالرشپ ملويږي. دا مطلب چې فلی فنډډ دي نو سټوډنټس ته سره 1500 to 2000 ډالر اوسه د اوسېدنو خرچه ملويږي او روټیشن فیس هم ته معاف شي.
که څوک په نیوزیلینډ کې د تعلیم ترڅنګ نوکری کول غواړي نو څومره امکان لري؟ نو موړې وای
ډاکټر کیسس کې د مې بیا چې څو شي کومه ده فلم سبق یو نو غي سره د دوه ډاکټر سټوډنټس یا انډر ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ سټوډنټس نو 40 اورز پر ویک اکارم کوي شي هغه ته سټوډنټ ورک پرمټ اټومیټیکلی په پاسپورت باندې وته انډورس کیږي هر چې پر سټوډنټ ویزا ملګيږي نو هغه نه پس چې فلم سټډیز کمپلیټ کی دا هغه نه پس ګورنمنټ وته چې کوم پوسټ ګریجویټ سټوډنټس لیول باندې چې سبق ویلي هغه ته یو کال د اوپن ورک پرمټ هم ورکړي هغه فائدہ ته چې تورا پر تاسو تاسو ذکر کړی نو هغه تخپل ازه کې په انډستری کې کارم کوي شو هغه کې تاسو جاب وغره ملاو شي نو بیا دا هغه کې اوسېدنو چې ریزیدنس یا سټډنشپ باندې هغه می اپورتونټیز ان ګورنمنت ورکې چې هغه کې تاسو بیا پی ار ته اپلای کوي شي په مګل دې چې راته وایي
دا و فهیم ګل چې نیوزیلینډ کې تعلیم تر لاسه کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي.
په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاندې د مینه بس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوره چې پکې دا اونې په نیوزیلند کې د اعلی تعلیم لپاره د داخلو او سکالرشپ په حق لا معلومات درکو. د مشال ریډیو تر څنګه سه
ته پښتنو په اړه کې د نورو قانونو ځنې خلک دا فکر کوي چې دوی د خزو د تعلیم خلاف دي خو پښتانه خلاف خو پرېګدا چې په دې سلسله کې د ډیر قانونونو وړاندې تلي. امیرا بی بی هم دغه سی یو پښتنه ده چې په نیوزیلند کې په سکالرشپ باندې د پی ایچ ډی لوړ زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې د خپل تعلیم په اړه وویل
ما بیسیکلی په اساسي کړی وو اساسي نه بعد د دې څه ما ودو شو نو ما کورس یې از پرایویټ سټوډنټ کړای ځان یې کړو نو هغه کې باندې کوم اثر غرو نو تقریبا ما په فرست ډیویژن دا غرو دی نو ما یو څاور یونیورسيټي از ریګولر سټوډنټ کنټینیو کوم ایډمیشن وکړو هغه کې ما ډېر ښه پرفارمنس وشو ما د ګولډ میډلیست هم یم نو ما ډیپارټمنټ آف کړو چې هغه نه بعد ما په ځان لپاره پوښتنه کړې هغه شو چې مطلب ټاپ وکړو نو وای نو تاسو خپل مزید لکه سره تعلیم مخکې لکه فورن یونیورسيټي نو کوم نو ما یونیورسيټي آف کل یو کې نه ایم ایس سی مینجمنټ او پر لاس بیسیکلی هغه ایم ایس سی بای ریسرچ لکه شارټ ټرم او هغه نه بعد د پاکستان تر هغه ما پاکستان تر څو یو کال او که ما سلیکشن وشو نیوزیلند ګورنمنت سکالرشپ ټو نیوزیلند انټرنیشنل جاب پوزیشن سکالرشپ خو د سیر په لټه کسانو ته ملي د پورا دنیا کې نو هغه ما ته ایوارډ شو او زه په پاکستان کې هم د ماده کړیو.
زنه پښتنو جنکو تاسو تنځه هغه وخت راولاند کیږي چې کله یې واده وشي. امیره بیبی نه مې او پښتل د واده او بچو سره د تعلیم سلسله یې څنګه جاری وساتله.
خزه او مطلب یو جنې دی ودا چې نو ډیفینټلی ما ته دې چیرې څه کوی نام نه شو کړي خو زه یې نه دا پوسیبل دی دا ما کو څو دې مودا نه شو کړي نو ما خو لا کدا کړي چې ما ګور اساسي نه بعد چې ما شروع کړ څاک سم لایف خپل پرسنل نو ما ګور فور کې پرایویټ دی او کړلا او زه خو یې تعلیم ټولو کې خدای لکه انسان چې تعلیم څنګه نه کوي نو ما دا څو څو چې زه خپل مشمانه ته تکلیف سر کوم او زه 9-to-5 جاب کوم باندې زه خپل سټډي کوم سټډي مطلب نسبتاً لگا خان جس طرح سفر لگا فورم مینج کوئے کی اگر کی کنا او فقط مطلب بینگ پشتون ومن نمائی اکسپیرینس دیر خدے دیر ویلکمنگ دے دیر خلق کو دیر زیاد لگا اپریشیٹ کرے ہم او باس اوقات خلق حیران کی جو مطلب سنگ دا سنگ فقط بل دے جو مطلب یہاں فقط لا دمرا لگا مخصیص ہوا دمرا خوف سنگ جماعت افتوری دا پوسیبل دے
نوی کل او په خاص توګه جنکو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
ما دې ورکوتل څه خدای تعلیم ولا هر څه څه چې تکې نام زده هم دې بده خپل تعلیم ما پرې دی وای او دا ما سوچ دی مو دا مقصد دې چې نه کوم زه د پیره نه شوم انجینیر نه شوم نه بس د دنیا خط پاسه لا اکثر مو سټوډنټ کې دا ډېر غوته مسله دی کنه نو ټول ډېر فیلډ سی ټول ډېر ډیسپلین سی مین پرابلم دا دې مو ولا کریر کونسلینګ هم نشته دی او تاسو بیا سیم توي مو ایم ایس ایم نه ته ایم پی ایم ما کړی وا نو ټول څوک نو چې ما ته ویلي چې تا ټاپ کړی دی نو دور اسکالرشپ کی تو اپلائی ہوگا ویسے تو ہاں یہ مطلب دو دیدا سوچنا چاہیے یہ داما سائنس والا پورا بس داما سٹاپ دیدا فل سٹاپ دیدا داما مقصد پورا نہ سو ٹرائی ٹو مطلب اپل اف ایک فیلڈ سے لاڑ دیر فیلڈ کی مطلب تعلیم دے اگا کوئی اگا کمی نہ او پاکستان تا حالات سنگین دی او سکل مو یونیورسٹی دیر زیاد خدی مطلب داغا یونیورسٹی دی دو ملکونا پر سببونا وائی در سو مر زیاد دو پاکستان کو دیر خدی لگا گئے ایک لیس دو بیس نور کی در فیوچر کو پالیسیس کو دمرا زیاد دی نم سبا انٹرنیشنلی سپیشلی دینا سیو دے برا وومن دے برا ڈیولپنگ کنٹریز وومن دے برا کو دنیا جہان سکولرز.
تاسو د امیرا بیبی خبرې اوریده چې د نیوزیلند په اکلند یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. په اکلند یونیورسيټي کې د عزیز خان خټک سره مخبرې وکړې. نوموړی د پښتونخوا جنوبی ضلع کرک اوسیدونکی دی. انګریزي کې یې شپاړسم کړی او سموده یې نوکری هم کړی خو د نور تعلیم ترلاسه کولو لپاره یې نوکری پریښې. دا چې نوموړی دا مهال کومې زده کړې کوي هغه وایي
جی ماں ہم ماسٹر ول تک یو کو پا انگلش لینگویج ٹیچنگ اینڈ لرننگ دے کے ماں ایم اے اوکڑا نو اگے نہ پس بیا اس پی ایچ ڈی مزہ کو ماں پا دے کے دے یو ریکوائرمنٹ ہوم مزل تے یونیورسٹی چ پابا خ گریڈ رات لل ضروری دی نو الحمدللہ زما خ پا اے گریڈ تے ماں پل ماسٹرز کمپلیٹ کو اللہ لاکھ لاکھ شکر دے نو ایلیجیبل شمار پی ایچ ڈی دا پارا او پا پی ایچ ڈی کے زما انشاءاللہ ارادہ دا چے زمنگا دا انگریزے چپې د وژنه چې زمونږ په پښتنو په کلچر کې زمونږ سټوډنټانو د طالب علمانو په ذهنو باندې دا انګلیش کلچر ترو دا سلیبس او پڑھای او دا انګریزي دغه وژنه زمونږ مخرومان چې دی لګ لري کیږي د پښتنو نو دا پرایویټ سکولونو او دا ګورنمنت سکولونو یو کمپیریزن به زکوما او زه وګورم چې په کم د انګلیش میډیم سکولونو کې په دې کې زیات تر انګریزي د کلچر افیکټ کا په ګورنمنت سکول کې زیات دی دا زما ان شاء الله راځي په ټاپک پی ایچ ڈی والا.
عزیز خان نمو او پختل نن سبا زنی پختانه د پختو په ځای انګریزي ته ډیر اهمیت ورکوي نو موړې په دې اړوای
زما په خیال کې زه خو یو ګورنمنت دا هغه ټاټ والا سکول چې ورته وي په هغه کې ما سبق ویلی دی خو هغه ټایم کې مونږ ته د شپږم پورې پښتو ژبه چې دا ایز ا سبجیکټ به خودلی کېدله هغې نه علاوه د پښتو څه رول داسه چې نه زمونږ ټول کتابونه په پښتو کې وو چې یعنی پښتو لینګویج ایز ا میډیم آف انسټرکشن نه یوز کېدو او هغې نه علاوه صرف یو سبجیکټ وو شپږم پورې هغې نه پس ترې پښتو سره زمونږ هیڅ ریلیشنشپ نه وو او خاص کر د اوس د کم پرایویټ سکول چې دي او زما خیال کې په ګورنمنت سکول کې هم پښتو چې دا هغه اوس هغې ته ډېر کم ډېر زیات کم اهمیت ورکړې کېږي پر د دې سره ورو ورو ډېر خلک داسې دي چې مے بی کېدای شي چې هغوی پښتو ویلي خوشي خو لولولی نه شي پړاوګولی نه شي پښتو لینګویج لیکلی نه شي نو د هر یو لینګویج په دنیا کې ډېر لینګویجز داسې دي چې هغه ورو ورو ختمیږي لګیا دي زما د دې ریسرچ انټرسټ دا و چې د پښتو ژبه چې دا ورو ورو ختمیږي او پښتو ژبه چې څنګه مونږ وایو چې پښتو صرف ژبه نه ده بلکې دا یو کلچر هم دی یو غټ زمونږ ثقافت او ډېرو شیزونو سره پښتونولي چې مونږ ورته وایو نو هغې سره د دې تعلق دی.
پښتانه زیاتره د وروسته پاتې سیمو سره تعلق لري خو نوموړی وایي اکلین یونیورسټي چې د نړۍ په 50 اوچتو یونیورسټیو کې شمارل کیږي دلته هم یو شمېر پښتانه رسیدلي دي.
پاکستانیانو تعداد ته دی ټوټل چې هو سبق وایي او هغه چې پسکالرشپ باندې راغلي دي نو هغه تقریبا دا ورته ما چې یو شپېته پورې کسان به یې په هغه کې چونکه زمونږ پنجاب ټول نه فقط صوبه ده نو زیات تر خلک د پنجاب صوبې نه دي خو بیا هم چې ته د نورو صوبو سره کمپیریزن وکړې د پنجاب نه علاوه د بلوچستان او د سند لکانو بیا د پښتنو نو ماشاءالله د پښتنو ایوریج دلته کې یعنی پښتانه تقریبا د لسو نه پنځلسو پورې دي زما په څونه خیال چې دی. نو هغې لحاظ سره زمونږ پښتنو تعداد چې دی هغه کافی زیات دی د ریشو اعتبار سره، او ماشاءالله په آلموسټ هر قسم ڈسپلن کے دل تک دی انجینئرنگ کے مطلب کسان سبق وائی کیمسٹری فزکس والا سبجیکٹ کے ہم دی ہیلتھ سائنسز کے ہم شتے اور لینگویسٹکس کی سنگر جیسے من نو ہر یو فیلڈ کے پختانہ او ماشاء اللہ ڈیر خط جو طریقہ سر روان دی.
عزیز خان دا آکلینڈ یونیورسٹی دا جبو پسانگا کے پی ایچ ڈی کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0042022112141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.